آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پرګرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته مو ز اسد الله لودین هر کلی کوم په دې هله چروغ جوړ وسی او د جمی په دې سړه هوا کې د کورونو دننه تاودا فضا ولري ملګرو ملتونو له افغانانو سره په دې ورسېو کې د مرستو د ډیرېدو غوښتنه کړې ده د چارو کتون کې هم وایي چې افغانانو سره اوسنۍ کې دونکې مرستې کافی نه دي او په وینای په کور دننه اوسنۍ مرستې باید خې همغږي شي په دې اړه د چارو لوی کتون کې سره مرکه هم لرو چې والي له افغانستان سره مرستې نظر د جمهوریت محل ته کم شوي او دغه مرستې څنګه همغږي شي څنګه مؤثر ولګول شي دا مرکه ورسته راځي د پروګرام ورستۍ برخه د ورکشو عزیزانو د لاټ پروګرام ته ځانګړې شوی هغه هم را سره ووري خو اوس پایل ستاسو په هغو پیغامونو کې وچه له پاکستان مو درایستل شو افغان کډوالو د وضعیت په اړه ازادي رادیو ته بریښي دي
السلام علیکم ازادي کارکونکو ته سلام بعد له سلام الله فارغ الجی له کوچ ته سر تماس کوم زه غواړم چې طالب چارواکي اسلامي امارت پیدا دي تورخم او د چمن په اړه باندې سعودیت عمل د کډي افغان کډوالو د لپاره چې وسره زنان دي کچنیان دي لري په تکلیف او مشکلات او شپې سبا کوي د بارډر د خواته شنه وګي چې څنګه خوراکي نه چکا کی نه دی او د اسو کوم سعودیت ستانه د خوراکو شخص ته نه سرپناه است نو خدای دې وکړي تاسو ته مو بدرګه کوي او شروع کوو رسیدي او سلام
دل سوز یم له خو سره څخه د پاکستان څخه راغلي مجیرونو سره باید ډیر زیات مرسته وشي د ټول خلکو څخه د هله کوم چې د مجیرین چې دي باید د سرپناه په برخه کې او د خوراک شخص برخه کې باید ډیر زیات مرسته وسره وشي د ازادۍ د ټولو کارکونکو ته سلامونه ونې کې هلي احترامات وړاندې کوم
السلام علیکم د ازادۍ رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم زه سید احمد يم چې وسالم په ایران کې له تاسو سره تماس نیولای ده نو زما د کوم لنجاسي پروبره پر تسوي د ایران او د افغانستان نو د اسلامي امارت مشران څخه مې دا غوښتنه ده چې د دې د لنجا د ډیپلوماټیک لارې حل کړي دلته په ایران کې ډیر شمیر مهاجرین دي چې دلته بیا د ایران ولس وسالانم ځینې ځای زوري د وبو پر سر نو هیلم ده چې دا لنجا د ډیپلوماټیک لارې حل کړي
السلام علیکم ماده ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلام زما غوښتنه او ارزو دا ده چې دا د پاکستان کډوالو سره ډیر ښه سلوک او ښه گزاره وسی نه دا چې زور زیاتی ورسره وسی او یا مات ځینې غصب سي نو زما دا خواهش دی چې دا په ډیر ښه توګه او په انصاف سره یې راواړي نه دا چې ظلم پر وکړي دا اوس ما اورېدلی دي چې ظلمونه پر کېږي حال دا چې د قانون پیسې ټول ورڅخه نیسته کېږي او دوی دغه سن تش لاس را هړي خالی په تشو تورو کالو کې را هړي
سلام تاسو ته د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته زمانو وحید الله امینی ده تقریبا 2 کال کېږي چې د ترکیه په وان ولایت کې ژوند کوم دلته د افغانانو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی خصوصا د ځوانانو په سرحدونو کې همدغه سي په سرحد کې د ترکیه او ایران په سرحد کې په افغانانو او په ځوانانو باندې ډز کیږي او د ترکیه او د ایران د خوانه په ډز باندې او د غیر اخلاقی او غیر انساني سلوک سره کیږي دلته په وان کې د سه حدیری ګمنامه حدیری شته ده چې په زرګونو او په سلګونو افغانان پکې به سرنوشت او به برخلیک پراته دي همدغه شفاخانو او په کمپونو کې او په زندانونو کې به برخلیک افغانان پراته دي زمونږ د پښتني او د زمونږ په اړه د پلټنې هیڅ کوم نشته ده نه دولت نه کوم چارواکي او نه کوم داخلي موسسي زمونږ پښتنه کوي دلته د کار ستونزې دي دلته د حقوقو ستونزې دي دلته د ګرځیدلو ستونزې دي دلته د روغتیا ستونزې دي ډېر زیات ستونزې دي باید زموږ ستونزو ته توجه وشي وسلام
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته مفتی خان سمسوریم دا پکتیا ولایت دا جنیخیل ولسوالۍ او فعلاً د عمان په هیواد کې ژوند کوم او زموږ د افغانستان د اوسنۍ دولت د لوړپوړو چرواکو څخه دا هیله ده چې د عمر په حالت کې افغانان ډېر په سختو شرایطو کې ژوند تېروي. او زموږ هېواد د پاسپورټونو ستونزه ده. ستاسې د ازادۍ راډیو کارکوونکو نه ډېره ډېره مننه چې تاسو په هر حالات کې د افغانستان د وګړو او بالخصوص د بېسفرو په اړه هغه رپورټونه او هغه پیغامونه چې تاسو ته پرېښي دي، او تاسې ډېر په صحیح ډول تر لوړپوړو چرواکو
دا پیغام پرېږدم د ازادۍ راډیو ته. پر لحاظ خدای موږ د ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ یو. د یو خوا مریضان راته پراته دي، پاکستان مو نه پرېږدي. د بلې خوا هغه اقتصادي مشکلات دي چې یوه کمپیوټري تذکره په 600 افغانۍ ده. د بلې خوا د موټرو محصولونه دي 25,000 1,500 افغانۍ راسه غواړي پرې له زاړه دونونو کې موټر باندې. ډېر موږ د حکومت څخه خواهش دادی چې دا ګمراکات نو کوي راکم دي. شان ډېر ګران دي، بیخي بیا اده ګران دي. د په ملک مخ داسې د بوران پر خوا روان دی. د یو خوا سیلابونه دي، د یو خوا کاختې ده، د یو خوا د پاکستان سره داسې لاس و ګرېوان دي چې یو مریض نه پرېږدي. پاک مو وشکوي بره مو ایله کي یار مو پرېږدي نه. بیا چې مو لغړۍ ورواړئ، لغړۍ ودوی سره شریکانې هر څه روپۍ چې راڅخي هغه راسه واخي. او بل خواهش مو د هندوستان نه څه دغه دی چې زموږ بېزې ایله کي هغه شتمن خلک چې دي نو کوي هغه خو بس جباره هندوستان ته. د هندوستان مو ډېره غوښتنه دغه ده چې زموږ د حکومت سره راشه، درشه وکړي، سفارت خلاص کړي او اویزې راته موچي کړي لکه په تېر حکومت کې چې موچي وې. یار خو پاسپورټونه نه کېږي نه راکوي دلته. چې هر څوک لري هغه 2,000 افغانۍ غواړي. او بله ورځ یو سړی ورغلی ول 2,000 افغانۍ یې راسه غوښتې پاکستان کونسل بیر چې دغه شرح لږې ول نیمې درلودې.
اوریدونکو دا اوس تاسو هغه پیغامونه چې له پاکستان مو د افغان کډوالو درایستلو په اړه او د همدې کډوالو د ستونزو په تړاو ازادي راډیو ته پریښیو.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 اتسلور سوشل 22 یولس سلریوشت 201.
ملګرو ملتونو له افغانانو سره د مرستو د ډیرو دوه غوښتنه کړې ده. د چارو کتونکو هم وایي افغانانو سره اوسنۍ کې دونکو مرستې کافي نه دي، او په وینا یې په کور دننه هم دا کم مرستې هم باید خې مدیریت او همغږي شي. بل لورته افغانستان سره د پخوا پرتله د مرستو کچه هم کم شوي. ولی له افغانستان سره مرستې کم شوي او دا چې ارتیا ډیره ده، څه وشي چې د نړیوالو ډیر مرستې افغانستان ته جلب شي؟ په همدې او نورو اړوندو مسلو زموږ همکار احمد تکل د چارو لکتون کې عبدالقدیر مدفی سره مرکه کړې ده.
د ملګرو ملتونو کوم مرستې چې دي هغه د نړیوالو هغه بحرانونو ته په کتلو سره تنظیمېږي. دوه مشکله مونږ لري. یو خو دا چې په افغانستان کې اوس مهال له نړۍ سره چې کومه رابطه موجوده ده، دا رابطه بالکل د نشت په حساب ده. او هغه نړیوال مرستې کوونکي ادارات چې دي هغه د افغانستان نه ټول خپل فعالیتونه درولي دي. نو په داسې حال کې دغه همغږي چې دا متاسفانه چې د مرستو په برخه کې لازمي ده، او هغه بحران چې په افغانستان کې هغه که د کډوالو بحران دی او هغه که داخلي بې ځایه شي یا مثلا نور مسایل دي، هغې ته په کتو سره دا بسنه نه کوي. دوهمه مسله دا ده چې د لوړې کچې مرسته په دې معنا چې بحران ته په کتلو سره چې تقریبا دا افراد چې د پاکستان نه بې ځایه شوي دي، راځي د دوی اسکان برخه کې، د دوی صحت برخه کې، د دوی په لومړني ضرورتونو په برخه کې چې دی دغه مرستې بسنه نه کوي. او اعداد هم د دې خلکو د خپله دننه فکور دننه په افغانستان کې اقتصادي بې ثباتي او د فقر او بېوزګي دا ټول هغه تاثیرات دي چې دا مسله نور هم پیچلې کوي. نو په دې اساس باندې ویلی شو چې دغه مرستې چې اوس مهال څه ناڅه ترسره کېږي دا بسنه نه کوي. او مختلفو برخو کې مونږ اوس هم له جدي ګواښ سره مخ یو. او کدا مشکلات او دغه جدي مسائل یوس نه په فهم کې ونیلی ول شي دا پاینده کې نور هم مشکلات پیچلې کیږي په افغانستان کې سړه هوا ادا او سړه هوا کې د مرستو رسول او بیا د دې مرستو لپاره یو میکانیزم جوړول متاسفانه اوس مهال هغه څه دی بلکې چې باید ترسره شوی.
مننه متفی صاحب، په خوا به چې کله افغانستان سره د نړیوالو د مرستو خبره به کېدل مخصوصا په بشري برخو کې، نو هغه لږ مرسته به چې یادېدله او یو اتیا میلیون ډالر به وي، یا به مثلا تر هغه هم زیات سل یو نیم سل، او په نړیوالو کنفرانسونو کې خو به بیا د میلیاردونو ډالرو د مرستو خبره کېده. دنیا هماغه دنیا ده او افغانستان هم هماغه افغانستان دی. د مرستو کچه په دومره لوی توپیر ولې راکمه شوه؟
د دې نمبر د دلیل دا دی چې د نړۍ سره اړیکه ډیره زیاته مهمه ده، چې په کوم اساس باندې تاسو اړیکه ده. فرضاً پوښه د افغانستان چې کوم جمهوریت نظام په هغه کې د نړیوالو سره د اړیکو لپاره او نړۍ سره مستقیمه رابطه لپاره غو میکانیزم ډیر مشخص او غلاند.
متفی صاحب، به خسته ده نړیوالو خبره داسې کوم چې د مرسته خو د افغانستان له خلکو سره کیږي، له حکومتونو او دولتونو سره خو نه کیږي.
او د تن رول پکې د حکومتونو او دولتونو دای چې هغه همغږي او هغه پیغام رسول او د افغانستان د وضعیت په اساس باندې نړیوالو مرستې کوونکو ادارو سره دوامدار اړیکې، دا د اړیکو سره ډیر زیات نږدېوالی لري. که چیرې تاسو د نړۍ کې د هیوادونو سره سم اړیکې ولرئ، سالم اړیکې ولرئ، او تاسو سره ډیپلوماټیک راشه درشه ولرئ، نړیوال مرستې کوونکي سازمانونه او دغه سازمانونه ته تاسو دغه گزارشونه او دغه شواهد او دغه شرایط ورته په سم توګه باندې ورسوي، نو په دې کې هیڅ شک نشته چې دغه همغږي رامنځته کیږي. مګر تاسو اوس حال ویني چې په افغانستان کې د شرایطو هغه کم اصلي څیره چې دغه تر اوسه هم نه ترسره کیږي.
مننه متفی صاحب، روسي پښتنه داده چې له پاکستانه د رایستل شویو افغان کډوالو لمړنۍ 38 دي، تاسو البته مختصره یادونه یو اشاره مخکې ورته وکړه، خو هغه اصلي د مرستو برخي کوم دي او د طالبانو حکومت په دې برخه کې باید څه وکوي؟
زما په نظر د دې لپاره یو وسی پلان ته ضرورت دی چې د اسکان مجدد یا د بیرته ستنې شو لپاره، چې د اسکان او د اوګوي د لپاره د لباس او خوراک غیر ابتدایي ضرورتونه چې دي، هغه د یو نړیوال پلان یا د نړیوال نظارت تر اساس لاندې ترسره شي، دا به ډیر زیات مناسب وي. چون اوس موږ وینو چې دغه کم خروج چې روان دی د افغان کډوالو، دا هم بدون همغږي نه د نړیوال ټولنې سره، او همدا شان دلته چې دوی هغه سیمو کې ځای پر ځای کیږي، دینه هم چې دی یو میکانیزم په اساس باندې دا نه کیږي. د لپاره یو درنګړی نړیوال نظارت ته اړتیا ده زما په نظر، په دې خاطر دی یو نړیوال نظارت ضرورت دی چې دغه د بحران کته چې په کوم اندازه باندې ده دا رسنۍ ته سم نه رسول کیږي، او د لپاره هغه همغږي نشته. نو په دې اساس باندې ما تاسو مخ یاده ونه وکړه چې په نړۍ کې لومړی کوونه په هغه شرایطو په اساس باندې ټاکل کیږي. نو د افغانستان شرایط اوس مهال د بحران د لا ژورتیا په حالات کې، او دغه بحران لپاره یو درنګړی نظارت ضرورت دی، او هغه بنیادی ضرورتونه چې انساني ضرورتونه دي هغه لپاره باید یو میکانیزم موجود وي، او دا میکانیزم باید د نړیوالې ادارې لخوا نظارت شي.
د چارو کتونکي عبدالقادر متفي و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. اوس هم ستاسو یو شمیر نور هغه پیغامونه سره ورو چې پر بیلابیلو ټولنیزو مسلو مو ازادي راډیو ته پریښي دي.
السلام علیکم ورحمت الله. زه ملا سید محمد اخوند د هلمند د ولایت محمد آباد علاقه ستاسو سره په تماس کې ما دا زموږ علاقه د ډیر وخت څخه دغه سنه محرمه ده. د کلینیک څخه موږ ته کلینیک نست نږدې د خلک مو مریضه مو ډیر د شپې په 2 بجې په 3 بجې باندې پر مرسیکل باندې د کوښنی د ناروغي مریض ګریشت رسوي یا لشکرګات رسوي، نو ډیر مشکلاتو کې نو ستاسو مداخله د کزموږ پیغام د ستامیتر وزارت په لور سره چې موږ ته کلینیک راکړو سي ایا تا نغړې ډیر ورنه مرارزي ورته کړی خو موږ ته کلینیک نه دی منظور سوی، موږ ته کلینیک سره په تکلیف کې نو کته موږ پیغام ورسوي.
السلام علیکم، زه خان محمد اسلام یارم د هلمند ولایت څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. خدای دې وکړي چې زما پیغام خپور کړي. دلته په هلمند کې وروره دا د بایومټریک تذکری شروع دي، په میاشت سړی ته نوبت نه رسیږي، نو ډیره ګڼو ګڼه د باندې یو دوه مرکز یې ورته پال دي، د خلکو بیروبار ډیر دی، او کوم مدیران او کوم دغه چې دا کار پکښ کوي ډیر سست کار کوي، خلکو ته نوبت نه رسیږي. خلک ځنډوي په اوتو اوتو دلته خلک د لیر ولسوالیو څخه راځي او دلته شپې په دایخ کې ورته تیروي. نو زما هیله دا ده چې هغو کسانو ته نوبت ورکړي چې د لیرو منطقو څخه ورته راځي او تذکرې ژر کار یې ور خلاص کړي. یو خو چې اوس ته بایومتریک ورته وکړې په دوې میاشتې به د تذکره بیا نه راځي او یو دلته په اوتو وخت نیسي چې ته بایومتریک ورته کوي. نو زما هیله دغه ده چې دغه پیغام خپور کړي.
السلام علیکم د آزادی ریډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د هلمند ولایت د دیشو ولسوالۍ څخه خبره کوم. دیشو ولسوالۍ ته افغان بیسیم خطر راوړې ده. انټرنیټ ډیر کمزوری دی، پلاخ خو بند وسې ولکه موږ ډیر کمزوري زموږ ته مصرف کی او ښه نه صفا کیږي. تر واتس اپ تر میسجان ما څه بل کار نه ځنخسته کیږي او موږ دا خوښ دي چې دا نیټ ورزور ورکی.
دا زادی و ټول کار کوم کو ته السلام علیکم. ما دا پیغام دی ګور دمه سلرم پیغام دی یو ملران مدیرات نشر کړی. زالم ګل دی لمن ولایت نوید لسول سوالی سر خدای و سیدم کی. ما دا ستاسو مش په کلی کې خاده دې سم ولاره ده د انټرنیټ علی دی کوم زوري دی. نو ستاسو داس خوښ دي چې د مخابراتو ریاست اطلاع ورکړي او خبرې کوي په دې ستونزه باندې چې د علي وروري کې مصرف راسه کوي او کار سم نه دی.
السلام علیکم محترم. بخیر سیادت مشتری، خوشاله اوسې. محترم زیتون باغونه دي د لید کندهار کې عینو مینه کې موقعیت لري. افکو کمپنی مربوط باغونه دي. نو پر دې باندې موږ کار کوو. غواړو چې ستاسو د رسنۍ او ستاسو د چینل له لارې څخه د خلکو پیژنې چې کندهار کې زیتون موجود دي او شوه د کې شه اصطلاح باندې عاید لري. اساسي مشکل دا دی چې عامه پوهاوی نشته. نو دا د رسنۍ د لارې د سوشل میډیا د لارې څخه که چیرې تاسو مثال په تور باندې ما سره همکاري وکړي. اوس فعلاً موږ موجود یا هلته کار کوو. دا زموږ زیتونو په اصطلاح باندې د فصل وخت دی، د میوې وخت دی، رش کولو ده، پروسس کولو ده. نو که چیرې تاسو خپلې وداسې متعلقه شخص ولري یا ستاسو کوم مطلب دغی همکاران زمر سره رابطه وکي او دې باندې کې خوشاله اوسي. الله مو قدر وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو کارکونکو ټولو ته سلام نو وړاندې کوم. زه عبد النصیر زهیر له کندوز را د شرجه ولسوالۍ څخه خبرې کوم. محترمه کزمک دغه خبر ترې وځي ورسیږي. نظمګ په هیواد کې په ډیر لړه باندې انټرنیټ نو دا پیغام کتره وځي ورسیږي. السلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو اور دوم کو کارکون کو سلام علیکم. نے کہی لے وڑا نکوم با سلام زدہ زابل ولایت شمزور سوال دس کنا تک دی سیدون ک زما جوخا دی رپات فلاکا د نه انٹرنیٹی شبکہ لري نه سڑک پوخ لري نه کلینک لرو. زال فلو چروا کو زخدا ہیلہ درم سیدا مون ت کلینک یا شبکیہ بالا کی. والسلام.
السلام علیکم. دا زادی راډیو ټول کارکونکو ته سلام وړاندې کوم. السلام علیکم. د ووم ایکس کوم مرسته ورکړه د غریبانو او د کندو پلانونه باندې غواړي چې هغه باندې کار وکړي او څوک هم پیجول کې. نو ساس د زادی راډیو نو په دې ځای باندې راځي کېږي چې هغه د چارواکو ورسوي چې هغه د دې په ہدایت کار کوي او په دې ہدایت دا کندو د اطمینان په کارتونو ورکړي د غریبانو په غواړي چې دوی باندې کار وکړي په ځمکې جوړ کړي او دا سلو کار پرې وکړي.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دهله چې هغه ستونزې مو چې یاد کړي او هغه وړاندیزونه مو چې یاد کړل د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
اوریدونکو له دې سره د خبرونې د پای شی بوته نګ دی شوی یو او سم راځو د ورکو شو عزیزانو د لاټه پروګرام لاندې برخه ته چې دا پیغامونه زما همکار طاهر روخان راټول کړی دی.
سلامونه نیک هلی د ازادۍ رادیو د ورکو سو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براترو غو جوړیا ساو د ژوند لچار به خوان داخلي. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې يم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکو دی چې پیلنې کور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال رئیس خپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نموړي پاړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په دغه پسې سخت پریشان دي. کچيري حکمت الله جان یا د نور ملګری یا بل څوک د پاره معلومات لري او یا د سره په تماس کې نو د مهرباني لمخې دي ماته دی په دغه نمبر زنګ ووهي 0-22-21-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-22-21-1. نو هر مسلمان ورور کده حکمت الله پاړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوي د مخې دي زما سره په دغه شمیره چې واټس اپ هم لري تماس ونیسي. والسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زم حسین د فراد ولایت د بکواد ولسوالی څخه سره پر اړیکه ما زما ورکو ورته احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی د ایش پښ کال کې چې نه درک سوی دی مرده د پاړه باندې اسم معلومات نه لرو او مری دی دروش کال یا چلر وش کال کوم روش د پاړه باندې معلومات لري زم سره پر دوش میرو باندې د اړیکنی ولای شو د واس مطابق جایزام لري 0-23-27-22 بلش میراو 0-22-25-27-21. والسلام په احترام.
بلې السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستړ وسه شغله تایر روشن صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن او دونکو سلامونه په دې لایم چې ټول بار تر کې روخ خوشاله است. جمله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 25 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي کله نه کله بیا داسې وي چې د پارا کولستان ولسوالۍ مادابات سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي بس پام دې کارو باندې لګیاوي. کچيري محمد داوود ار څوک پیژنې یا د محمد داوود شناخته وي نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0-0-1-4-2-8-1-9. شمیره د لبیا وامه 0-0-1-4-2-8-1-9 یعنی 0-1-1-2-3-9-2 افغان بیسم شمیره ده 0-0-5-3-9-2-0-8. نو همدغه شمیرې دی دواړه زما شمیرې دی کار څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي مخکېنۍ شمیرې چې مې ورته ویلې پر همدغه شمیرې دی راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نامه زموږ څخه ورک دی د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلې یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د سره خبرې کړې بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چېرې هغه د اصلي کورنۍ زموږ ډک خاوري نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه کوي. تر بلې داسې خپرونې پیر تاسو ته وخت ترشه چارې ششته پروګرام د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاول قدم کې د آزادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او هیلې وړاندې کوم. الله پاک دې وکړي چې ټول روغ جوړ او صحت مند اوسې. زما نوم لیاقت علی د ننګرهار ولایت د نازجان ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی 4 کاله مخکې 12 کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته په اړه یې معلومات وي په لاندنی ټلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي 0-6-5-9-0-9-0. یو ځل بیا تکراروم ارې با شماره ده 0-6-5-9-0-9-0. بل نمبر د پاکستان نمبر دی 0-13-1-2-5-0-9-0-13-1-2-5-0-9. والسلام اللہ پاک تاسو له زر در.
آزادۍ رادیو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما دا کا زوی تقریبا 1.5 کال کیږي له خپل کور څخه نه درکه دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابر ولایت اتغرد ولسوالۍ د لایګي د کلي اوسېدونکی دی. عمر یې تقریبا 23 کال دی. په رنګ غنم رنګه لهجه یو څه تیزه فقط یو څه ټیټ او د مدرسې طالب وو. مکه هر مسلمان ورور کته پاکستان په داخل کې وي یا په بهر کې کلیدلی وي یا معلومات پلري د مسلمانۍ له مخې دی پر لاندې شمېرو زموږ سره اړیکه ونیسي. او ان شاء الله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوم. صفر اویا نه دیرش څلور نوي پنځه سوه یو دیرش صفر اویا اووه اتیا دوه سوه دوه اویا درې څلوېښت صفر اویا اوولس پنځوس درې سوه اته دیرش د واټساپ شمیره ده صفر اویا نه دیرش څلور نوي پنځه سوه یو دیرش.
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر خان دغه راز له بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو پلوی او بخون کې خدای سپارم.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي؟
خړې خاورې او بس منګي درې خپل بسګونه سم شومان نظره دي.
اوسو ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو تر رسوي خپل ستونزې بیان کړي. فلحال
خوشاله
یو سم نشته او خپل کور شته. د واتس اپ شمیره 00 422 12 شپږ څلوېښت 01. د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره 00 422 12 14 15.
روغتیا د ژوند شتمني.
ما پرسنل ډاکټر صاحب نه ده دا شکر نه روغه شه دا اکثر دي
زړه د انسان په وجود کې کفاوامي جو خبرو کو نو هغه بادشاہ غړی دی.
زه جمعالدین امزای له پرانچین وصلم د 2013 نه را په دې خوازه دوا خور ما ته وی ټول عمرې خور زنه پیغام چې دا وله
د انسانانو لژن سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپشن له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.
ستاسو له پیغامونو
ازادي رادیو کارکونکو د دنګ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مو خدام مشکل ده دا ټلیفون سره ډیر په زوري نو دا مو پیغام تر مسوله شروع کوره سو یار تاسو ته مداهله ده او دا سړکونه ډیر خراب دي یار.
نا ازادي رادیو ته دا پیغام دی ورته سیم کارتونه نو کوي باندې راډیر کې سیم کارتونه کم دی ورور مردا سی یو چې ودانه سیم کارت په لزر کلدار یې نس هغه یو ورس کارو کې بیا بند دی کمپنی ناری وجدار رجستر نه دی چې دا سیم کارتو نو کوي سنتیار ته جوړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد خالد تزابر ولایت شمخود ولسوالی د سپینه د کلی ازادی رادیو ته د پیغام پرېږدم. موږ په ځای کې انټرنیټ به خې ځای په د موږ د انټرنیټ شبکې نهسته. زه د ټول شهرواکو نو د میدایله د لاغه سي د موږ ولسوالی ته پام درنه وکړي سره دی ولسوالی د یان دی یو شبکې به سیم پکې په اړه د پخې انټرنیټ نهسته ولسوالی غاټه د ازادی رادیو خمیده غوښتنه د زما پیغام نشر کې ټول شهرواکو پرې وره
سلام. سلامونه نیکی کرامات مې ومنې مردا پیغام دی ورور تر ازادي راډیو پری مشر رئیس مرسته نه کی مشر رئیس کومک نه کی ولی ورور مرسته کړی دی نو خلګو دا ډیر خلګو دا دی وای مشتاره کړی دی او بند کړی مو دی نو ډیر خلګو تاریخ مونږ په منډی کوک کړی دی نو دا ولی نه ماتې مرسته ماتې او د خپل د نور خلګو سینه ماتې چې کند خلګي دا غوښه نه ماتې مونږ سینه ماتې دا سره کم خلک دی وروره دا یا بانک یا سم د ملکی. السلام علیکم دا زما پیغام دی ازادي رادیو.
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. الله دې وکشي جوړ او روغ وي. د مو د غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ دا خلک چې کوم دی په غزنی کې و نمائندګي ته مراجعه کوي برکی تذکیرو سره سره سیم کارتونه نو ورکول کیږي. کوم چې هغه خبره او دولت کړي د چې بغیر برکی تذکیره برېښنایی تذکیره سیم کارت نه ورکول کیږي هغه خبره هم ډیره متعیده وو او ډیره ښه خبره ده. خو خبره هم دا شایده چې د برکی تذکیره اکثره خلک لري هم نه سیم کارتونه ورته ورکول کیږي او نه هم راجستر کیږي. د لوړ پوړو چارواکو څخه د غزنی د ولایت مخابراتي رئیسانو څخه هم دغه
د آزادی میلمه.
یو متقاعد شخص نن سبا په افغانستان کې څه حال لري؟ د آزادی میلمه پروګرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. په افغانستان کې په لسګونو زره متقاعدین سته چې وایي د اقتصادي ستونزو له کبله کړیږي، ځکه تر دو کلونو زیاته موده کیږي چې معاشونه نه دي ورکول سوي او هر یوه ته یوه لویه کورنۍ ورتر غاړې ده. په نورو نړۍ کې یو شخص تر تقاعد وروسته سفرونه پیلوي او هڅه کوي چې پاتې ژوند په خوشحالۍ سره تیر کړي، خو په افغانستان کې تقاعد سوي کسان هغه وګړي دي چې د ژوند له ناخوالو کړیږي. دا هغه کسان دي چې د رسمي دندې پر مهال یې د معاش یوه برخه د تقاعد په نوم ګرځول سوي، خو اوس هغه حق نه ورکول کیږي. نن مو د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنگر افندي سره خبرې کړې دي. په پیل کې مې پوښتنه ورڅخه کړې چې متقاعد چا ته ویل کیږي؟
مننه. اول زه خپل احترامات تاسو ته او ستاسو ټولو تخنیکي همکارانو ته وړاندې کوم. متقاعد هغه شخص ته چې سلویخ کاله، دوه سلویخ کاله، پنځه په مختلف رتبو فرق کوي، چې هغه په دولت کې دا ټولې د ځواني عمر په دې خدمت کې وقف کړی وي، بیا دولت لازم وګڼي چې سلیم لوړ شي او میاتي خدمت هم تکمیل شي، بیا هغه ته تقاعد ورکول کیږي.
نن سبا په افغانستان کې یو متقاعد څنګه ژوند لري؟ ځکه چې زیات وخت د دوی شکایتونه راځي، ځینې کسان وایي چې دوی خپل پیسې حکومت ته مثلا د خپل معاش څخه ورکړي دي په تیرو کلونو کې چې دوی وظیفه درلوده، خو اوس هغه خپل حق نه ورکول کیږي. په جمهوري نظام کې هم دغو کسانو شکایتونه درلودل.
په افغانستان کې خو متقاعد ډیر بدبخت ژوند لري، خصوصا د فعلي شرایطو کې. زه درته وایم چې موږ ته دا تقریبا دریم کال را شروع ده چې موږ ته خپل حقوق د تقاعد تر اوسه پورې نه دي راکړل شوي. پینو آن باندې بهانه موږ ته کیږي، ولې تر اوسه عملي بڼه نه ده نیولې؟ دې په خاطر باندې چې یو متقاعد دا خو کارمند دولت د دې ټوله زندگی م دې معاش پورې تړلې ده. هر مشکل چې پیدا کیږي ودره چې معاش واخلم، ولې متاسفانه تر اوسه پورې د متقاعدینو دا حقوق تر اوسه کارمند د خلکو ته نه دي ورکړ شوي. ژمه په موږ باندې په ډېرې سختۍ باندې تیر شو، بی بخاری او بل د سونګ لرګیو نه باز نور شیانو نه، ورپسې روژه راغله، روژه هم په ډېرو مشکلاتو باندې وه. اخترونه خو موږ اختر موږ بیخي نه درلوده، ځکه چې یو انسان پیسې ونه لري نو هغه به څه اختر ولري. او دا متقاعدین چې دي، دا بیا یو شخص هم نه ده، دا هر متقاعد خانواده پنځلس شپاړس تر دولس نفرو پورې دا خانواده ده. نو د دې عشاوې باته ډېره مشکله خبر ده. حتی د کور فرش، ظرف، لوښي، دغه متقاعدینو ټول خرڅي او خپل د روزمره یا عشاوې باته په باندې کوي. بعضو چا چې د چې اول خدا ټول په کړی کورو کې زندگی کې متقاعدین، دوم دار چې بعض یو لس پیسره کچا کورونه دلودله، کورونه خپل خرڅ کړی دي. ا دې پلان نکنه چې کمزوري ځمکه ورته پاتې واغې هم خرڅه کړی ده. نو اوس پلان باقی مانده، موږ ته هیڅ شی پاتې نه دي، جز دا چې ځان مړ کو او خودکوشي ته حاضر شو، ځکه چې موږ نشو کولای چې نور د خپل اولادونو یا شوی باته وکړو. نرخونه وا تاسو ته بهتره معلومه ده، کرا د کورونه دلته ډیره اوچاته ده. نو موږ هم ذاتی حیران پاتې یو چې موږ باید څه وکړو. نو په ډیر سخت مشکلاتو کې حاضر یو، او موږ نور حیران پاتې یو چې د خپل چغچین هم ذاتی تښتیدلی یو، نور حیران پاتې ورته چې دغه د چارواکو ته ټولو ته موږ مراجعه کړې ده چې خپل مشکل هم ورته ویلي، د خپل حق هم ورته ویلي. او دغه د متقاعد پیسې، دا پیسې نه خیرات ده، نه زکات ده، نه بل په کومه معامله. دغه هغه پیسې دي چې د برحالۍ په وخت کې موږ نه تقاعد په نامه باندې پیسې ګرځېدلې دي، او د وزارت مالیې ته او بیا ترې د افغانستان بانک کې دغه ذخیره ده. د فعلاً لپاره موږ دې نه کوم نامشروع حق نه غواړو، موږ دا یو مشروع حق ده او حق نوم دی الله ده. نو موږ دې ته وایو چې دا زموږ خپل د قرض پیسې د دولت نه غواړو، اضافي کوم تم توقع موږ نه لرو. هغه پیسې چې ما نه په برحالۍ کې ګرځېدلې دي، دغه خپل پیسې دې ما ته راکړي، نور هیڅ شی موږ دې نه غواړو. ولې د متقاعدینو ژوندګی ته، د بدبختۍ ژوندګی ته نه پوهېږم چې دا بعضې خلک به دینه لذت وړي. دا زموږ ژوندګي ده او دا چیغو زاریو نه وزر نه دا مشکلات بیانو. نو تر اوسه پورې هیڅ اجرات د متقاعدینو پاک لباندې نه دي شوي، او ډېر د فقر په زندگی کې قرار لرو. ما درته ویلي چې اکثریت د شي متقاعدین حاضر شوي دي چې ځان باندې پېټرول واچي نور ځان وسوځي او چې جهان یې مګوري او زمونږ افغانستان خلک یې مګوري چې یو انسان څلوېښت کاله خدمت وکړي دې خاورې ته او بېرته خپل حق نه ورکول کېږي. په یونوان باندې مونږ دا دوه کاله انتظار وستلی ده چې مونږ ته باید حقوق راکړ شي، مګر تر اوسه پورې مونږ ته حقوق نه دي راکړ شوي. زه دا دوه ورځې مخکې وزارت مالیې ته مې ویوړ، امر مې واخیست مولوي صاحب کبیر نه چې مونږ دغسې مشکلات لرو، هغې راځې که ادارې امور ته ادارې د امور ورکه مکتوب وزارت مالیې ته، وزارت مالیې کې دا مکتوب زمونږ پروت ده، وایي تاسو منتظر اوسئ چې مونږ له امیر المؤمنین نه امر اخلو. نو زه دا کله کله دوی ته د وزارت مالیې ته هم دوی مونږ ته وایي چې تاسو امنو، زه خو یو ملکي شخص یم، زه نشم کولای چې زه امیر المؤمنین نه یا کوم رئیس چال وزرا نه امر واخلم، ځکه زه یو ملکي شخص یم. دا د وزارت مالیې وظیفه ده چې د متقاعدینو د حق په خاطر باندې امیر المؤمنین سره کینی یا رئیس چال وزرا سره کینی، پیشنهاد دی نوشته کې ورته چې دغه د دوی حق ده، نو دغه حق باید دی امر واخلي لار چاره کېږي، ځکه دا د دولتي چارو د وزارت مالی هم دا وظیفه ده چې معاشونه دي د کارمندانو ورکي او د متقاعدینو حقوق دي ورکړ شي. نو دې کې مونږ ته ډېر مشکل دي. زه اوس یو ملکي شخص ما څوک پرېږدي امیر المؤمنین ته چې زه هلته لاړ شم، ما څوک پرېږدي چې زه رئیس چال وزرا ته لاړ، ولې په ډېر ما نوبت ونیو رئیس چال وزرا ته، هغوی شرفتمندانه ما ته حکم راکړ، ویې مې وړ وزارت هغه ته اداري امور ته اداري امور مکتوب راکړی دلته. نو زمونږ دوه کاله دغه سرګردانیګانې تېرې شوي، ولې تر اوسه نتیجه منفي ده، مونږ ته چا مونږ ته حقوق نه دي راکړل شوي.
یوه ټولنه هم لري د متقاعدینو ټولنه، په دې ټولنه کې تاسو کله نه کله سره راغونډېږئ، د زړه خواله سره کوئ، پر کوم مسایلو زیاتره وخت تاسو په خپلو کې بحث کوئ کله چې سره یو ځای کېږئ؟
مننه. زمونږ د ټولنې خو یګانه بحث همدغه ده چې دا زمونږ حقوق ولې نه راکول کېږي او چا ته لاړ شو، چا ته عریضه وکړو، کوم ځای ته لاړ شو، ځکه دغه زمونږ ټولنه چې ده دا ټول اهل د قلم دي، دا ټول د هغه کسان دلته راټول شوي په دې ټولنه کې شامل دي چې چا تلس کاله چا شل کاله په خارج او داخل کې دی تحصیل کړی ده، هر یو دیرش کاله پنځه دیرش کاله څلوېښت کاله خدمت کړی ده. نو مونږ په هره جلسه کې هم دا پیشنهاد کوو چې باید یو پیشنهاد باید امارت اسلامي چارواکو ته ورکړ شي، ولې دا کار مونږ کړی ده. دا یو سیاسي ټولنه نه ده، دا نه دولتي ټولنه ده، دا خاص دغه ټولنه چې ایجاد شوې ده دا د متقاعدینو د حقوقو په خاطر باندې باندې دی کې د اکثره ټول پیشنهادونه ټول جلسې چې زمونږ دایریږي خاص د متقاعد د حقوقو په خاطر ده چې باید چا ته لاړ شو او څه وکړو، ځکه چې دی کې حتی دغه خیراتی کومکونه چې راځي هم دغه درې کالو کې متقاعدینو ته چا نه دي ورکړي، ځکه چې دا فغان باسو مونږ چې مونږ ته ما معاش نه راکړ شوی، ملل متحد ته هم مراجعه کړې دې مورد کې هلته هم چا اجرات نه دي کړي، اے ڈبلیو پی ته ورغلو هلته هم چا اجرات نه دي کړي. هغه وایي چې تاسو وکیلانو گذر نه، وکیل دې گذر چې زمونږ منطقې ته راشي، نو دا خو طبعا کارمند د دولت په کور کې وینانه ایرانی فرش لري، نو چې هغه کور ته راغلی نو جوانه ته خو فرش لري ته مستحق نه، ورور دغه فرش ماته ډوډۍ نه راکړي، دا یو فرش د هغه وخت چې ما هلته معاش درلود، هلته زه یو شخصیت وم، هلته اهل د قلم وم، ما وظیفه درلوده، دا فرش د هغه د ماته را پاتې ده، د فعلا لپاره زه نه فرش لرم نه ظرف لرم، هېڅ شی نه دي پاتې. نو دغه په مورد کې به زمونږ د اکثریت د ټولنې رهبري د ټولنې مونږ ټولو چارواکو د امارت اسلامي ته مراجعه کړې او خپل مشکلات هم ورته بیان کړي دي او حقوق مو د اخیستو په خاطر باندې مونږ سره غږېدلي وو، ولې چارواکي مونږ ته تر اوسه منفي جواب نه راکړی. مونږ ته هم دا وایي چې دا ستاسې حق ده، مونږ یې درکوو، درته دا ستاسې حق ده مونږ یې درکوو، ولې په دې دوه کلو کې دغه حق مونږ ته تر اوسه نه ده راسپارل شوی.
سنگر صاحب، د دومره ستونزو او کړاوونو سره سره تاسو خپل شخصي ژوند څنګه مخ ته وړئ؟ مثلا کله چې بیکاره کېږي په کوم مسایلو باندې ځان مصروفه کوئ، مطالعه کوئ، تلویزیون ګورئ، څه کوئ؟
یو شی درته وایم چې دا مطالعه کول هم اقتصاد چې دی قوي نه، زمونږ هوش او فکر ټول په دې ده چې زه یو مړی ډوډۍ څنګه پیدا کړم، نه مطالعه کولی شي نه بل ښکار کولی شي، ځان به پچی شي مصروف دلته سبا یو ده ډیر مصروفیتونه زمونږ دا دي چې کراچیګانې مخکې ولاړې دي، یا به امونه خرڅوو، یا به کیلي خرڅوو، او یا به پکې مڼې خرڅوو. نو حتی د ښاروالۍ کارګرانو کې موږ څوک نه نیسي، وایي ته سپین ږیری، نور بل شی خو زمونږ لاس نه کېږي. ولې یو متقاعد چې اقتصاد جوړي هغه باید کتابونه ولیکي، هغه سره باید د وطن تاریخونه ورته راتازه کړي، پخوانی فرهنګ، پخوانی کلتور، دا باید مونږ په رسانو کې او په کتابونو کې باید دا مونږ ورکوځو، ځکه چې یو څلوېښت کار یو انسان تجربه کاري ولري، هغه سره ډېر موضوعګانې دي، اگر چې د وطن در ټولو سره ده، مونږ د وطن درد اوس هم را سره ده، وطن هم نه ده خوشې کړی، دلته ورته پراته یو، که په اوري که په هر حالت سره ولې زمونږ مصروفیت دا ټول په آرام اعصاب باندې کیږي. مصروفیتونه زمونږ د متقاعدینو یو اعصاب مونږ ټول رواني تکلیف باندې گرفتار شوی. په ډوډۍ خوراک باندې مونږ نه پیګو، په خبرو کولو مونږ ذاتی نه پیګو، ځکه چې و یو یو سوکیږي دوه ډوډۍ کیږي. ما نه چې څوک پختره کوي ماش هغه سلام راته چې زور ته ماته تقاعد پیسې نه دي راکړي. نو مونږ ټول مصروفیت د دوه کلو په همدغه باندې ده، نه قلم راخیستلی سو، نه مغزه په ځای دي. حتی موږ داسې رواني تکلیف پیدا کړی چې موږ خپل کورونه ذاتي غلط او ځکه د یو انسان اقتصاد چې ضعیفوي، نو هغه کله کولی شي چې یو جامعه رهبري کړي، هغه کله کولی شي چې یو لیکوال شي، هغه کله کولی شي چې په رسانو کې سمې خبرې وکړي. موږ داسې ستونزو سره مخامخ یو.
بلې، څنګه چې په دغه وضعیت کې د یو چا رواني حالات چې د کور مشر وي چې اولادونه لري، لمسیان لري یا کډواسیان لري، دا غوی دغه غیر نورمال رواني حالت د کورنۍ پر غړو باندې د پر خپل چلند باندې څومره تاثیر کوي؟
دا خو واضح خبره ده چې د کورنۍ مشر رواني په تکلیف اخته، یغه د اولادونو هم رواني کیږي او کورنۍ به هم رواني کیږي، ځکه چې دغه اعصاب په ځینی هغه په خلو کې خندا نه ویالته، ځکه دغه حقوق تر څه کولای، اولاد د تعلیم او تربیه نشي کولای، د فیس پیسې تا سره نشته ده، د دوا پیسې. دغه متقاعدین خو ټول سنونه لول دي، ټول شیخی فانی دي، دا ټول په شکر مرض، د وینې غوړ په مرض، د ملا په درد باندې، د زنګونونو په درد باندې اخته دي، ټول کاغه واګه روان اوسیږي. نو دا حتی د دوای پیسې نه لرو، چاته به ورځي؟ یو لابراتوار ته چې ورڅو داول زه خپل زما لابراتوار ته ورځم چې هغه په سل روپۍ معاینه کوي، زه یو مجهز لابراتوار ته نشم وتلی ځکه پیسې زه نه لرم، ځکه دا ټیسټونه هم 2000-3000 روپۍ باندې خالی لابراتوار پیسې کیږي. موږ د دوای پیسې هم نه لرو، زموږ اولادونه داسې کورنۍ او د آزاد کورنۍ له لاسه ورکړي بې دوانه، ځکه کما موږ پیسې ولرو خدا به لوکس شفخانې ته ویسي یا باید خارج ته ویوړ شي. ولې متاسفانه اول د خپل کورنۍ د زما کډه اول د اختر مړه شوله، پیسې ما نه درلودلې چې دا ما باید لوکس شفخانې ته وړې وای. دا ما د ابن سینا دولتي شفخانه کې هلته بستر کړل، ځکه چې هلته پیسې فیس دا شی نه اخلي، نو په هلته په حق ورسېدله. نو دغسې د هر چا پلار، د چا ورور، د چا زوی، د چا لمسی داسې بې دوی له لاسه موږ له لاسه ورکړي دي. دا جنجالو سره موږ اخته یو چې اقتصاد د قوینې هیڅ کار نه شي کولای، نه غریبي کولای شي. هغه د یو من کچالو پیسې هم موږ نه لرو چې موږ یې په کراچۍ باندې واچو موږ یې خرڅ کړو. نو زموږ زندگی په دې حالت باندې ده.
بله، ممکن دا اوسنی چارواکي یو دلیل دا راوړي چې په افغانستان کې د ټول اقتصادي وضعیت خراب دی، نو تاسو شکایت ولې کوئ؟
دا موږ مسؤل خو ما خو دې کینی کنه، ما دې یو څوک وغواړي دا متقاعدین دی یو ځای کې ټول کې ورته دی وای چې ورور موږ دغه پیسې نه لرو، دغه سل روپۍ ستا حق د ما سره، زه تا ته دغه نوي روپۍ در کوم، دا لستې پاتې ولې دا موږ سره منو کنه؟ اوس خو موږ ته دلته د انسان په سترګه څوک نه ګوري، موږ خو څوک نه غواړي او مرجیم نه غواړي چې ورور کار چیرته چیغې ووهو. د یو وزارت مخکې خوا د اقل سړی یو سپینګیري دا زاړه تحصیل کرده چې د وزارت مخې ته راټول شي د اعتراض په نامه باندې، نو هلته خو حد اقل یو مامور یو کارمند دی هغه وزارت باید ووځي، هغه متقاعدینو ته باید قناعت ورته ورکړي چې وروره دا ملک هم دا شی ده، موږ خو یاغیان باغیان نه یو، موږ د دې فعلاً دا امارت اسلامي دولت ده او موږ یې رعایت یو، هر امر چې کوي موږ یې منو. ولې په دې شرط باندې چې نو خواته حق باید موږ ته راکړ شي، نو ماته خو قناعت هم څوک نه راکوي کنه. نو موږ د راټول کې په یو محل کې یو دشته کې یو کارمند د دولت دی راشي ماته دې وایي چې وروره موږ دغه فعلاً پیسې نه لرو، زمونږ پیسې دلته کنګل دي، دغه مشکل موږ لرو. نو موږ خو انسانان یو، موږ خو مکتب ویلی، موږ تحصیل کړی، موږ وظیفې زده کړي، نو موږ خو حوصله کوو، موږ یې منو کنه. خو دا خبره هم نشته ده کنه، خو چې زمونږ د چوغو ته څوک ځواب هم نه ورکوي، بل خواسته قناعت نشته ده اصلا. اوس حد اقل زما نه یادېږي، زه اوس خپله د ټولنې مشر یم، نو زه خو چا زه خپله ورځم هر دروازې ته، په ډېر په مشکل باندې زه واسطه په زور باندې یا چارواکو ته یا د نوبت استعمال ته هلته چې بیا ورسنو هلته موږ ته قناعت راکړي، موږ د کینې چې دغه مشکل دا مشکل دی. اوس خو دی موږ ته یاګانه علت یې دا ده چې تاسې موږ په بودیجه کې د پروس کال 1401 کال کې 4 میلیارد افغانۍ د متقاعد په نامه باندې منظوري شوي، په 1402 کال کې موږ ته وایي چې تاسې 5 میلیارد افغانۍ منظور شوي دي. نو زه دا وایم چې دا منظور شوي دي توشی شو، نو بودیجه خو هم امیرالمؤمنین منظوري، بل څوک صلاحیت دي بودیجې نه لري، نو بیا مشکل په څه شي کې ده چې توزیع نه شروع کیږي؟ ځکه د تقاعد د متقاعدینو معاش باید اول د حمل باید توزیع شروع شي، تر جوزا باید ختم شي، ځکه دا کلنی معاش ورکول کیږي په اول د کال پیشکی ورکول کیږي چې دی دغه کال چې پیتیریږي دی به د خپل ستونزې ټول د دغه پیسو له لارې نه حل شي. دا موږ سره منو، زه په دې پوهېږم چې زموږ خارج کې پیسې کنګل دي، نو دام زمانه مو سره ولې دې کې بیا جهاني ټولنې ځان خاموش کړی ده. جامع جهاني ودلته چې په دغه ټول کارمندانو ته مخکې پیسې ورکولې مامور د سیمن سب ته بلته بلته، ولې اوس دا جهاني ټولنه هم زموږ غږ نه اوري. ورو دغه پیسې چې اوس هلته کنل دی، خو زه پوهېږم حمایت د پیس پولي ده، د بانک حمایت کوي هغه پیسې. نو دغه پیسې چې د فعلا لپاره برحالو نه د تقاعد په نامه وضع کېږي، دغه پیسې چې راټولې شي هم د دې متقاعدینو معاش کېږي، هېڅ حاجت د بودیجې هم نشته ده. نو مشکل زمونږ دا کې ده چې امارت اسلامي باید مونږ وغواړي، دا د مونږ دولت ده، مونږ رعایت یو، رعایت باندې باید څوک ظلم ونه کوي. یو ځای کې مونږ راټول کی، مونږ ته د قناعت راکړي، مونږ اهل د قناعت یو، مونږ هر موضوع سره منو، په قسط راته راکړي، نیمې دې راته راکړي، خو دې وایي چې ورو دغه مشکل شته دلته، مونږ یې ورسره منو. دې کې مونږ هیڅ نه مخالفت نه کوو، مونږ نه بغاوت کوو، نه چانه شکایت کوو، او نه امارت اسلامي نه. امارت اسلامي ته زه دونه وایم چې مونږ راو غواړي مونږ ته قناعت راکړي. ولې مشرانو سره زه خپله تلم، دغه اکثریت وزیرانو سره مونږ ټولنه ټولو احترام کړی، زمونږ همدا وایي چې تاسو زموږ مشران استئ او دا ستاسو مسلم حق ده، دا مونږ درکو درته. وایي هغه فارسي کې یو متل ده، وایي بتنګ اومد بجنګ اومد. نو مونږ بیا دا وایو چې دغه انسانیت یې کړی، مونږ یې منو، مونږ ورسره کوم باغه نه لرو، ورسره هر امر خدمت چې دغه اوس هم دغه هر متقاعد حاضر ده چې د افغانستان د خدمت لپاره وظیفه دی کور کې وظیفه اجرا کوي. ځکه دا ټول مسلکي خلک دي، ټولو پوهنتونونه ویلي، ټول لیسانس دي، ټول ډاکټرا لري، په حساب د نظامي د تر ټول ارکان حرب دي، دا توپچیان لري، دلته پیلوټان لري، تخنیکران د تیاری لري. ولې دې ته ضرورت ده، دینه باید استفاده موسی، خواته به یو دوه روپۍ معاش هم ورکړي ورته. نو داسې مونږ نه کوو چې مونږ وایو چې مونږ امارت اسلامي نه منو، نه، هیڅ وخت کې دا خبر مونږ نه کوو. مونږ د امارت اسلامي مونږ رعایت یو، دوی زمونږ مشران دي، مونږ دوی ته احترام لرو. د دوی احترام په مقابل کې مونږ باندې باید لږ شفقت وشي. نور شفقت زمونږ چیرته چې دا زمونږ خپل حقوق درا کړی شي، نور خو مونږ اضافي نه چوکۍ غواړو، تیر رقم بل شی غواړو، فقط دغه زمونږ خپل حق ده چې زمونږ امانتي پیسې دي، په دولت باندې زمونږ قرض ده، دغه قرض پیسې چې مونږ ترا کړی شي، نور مونږ نه هیڅ څه مشکل نه لرو. دولت نه شکایت نه کوو، امارت اسلامي نه شکایت نه کوو، د امارت اسلامي خواته مونږ پراته یو. دلته شیګو دلته په هر نو شرایطو کې ګرمي کې یخي مونږ دا په ځان باندې منلای دا، او په خپل کورونه کې پراته یو. مونږ د دې شفقت ته منتظر یو، او د دې ترحم ته ضرورت لرو.
سنگر صاحب، پر دولتي څوکیو یا په دینو ادارو کې د دغو کسانو د ګمارنې پر موضوعات من تاسو ل تیرو چارواکو سره یا اوسنیو حاکمانو سره خبرې کړې دي؟ دغه موضوع کې دوی څه د همکاري ژمنه کړې ده چې دغه کسان به ګمارل کیږي د خپل د سلاکارانو په توګه چې دوی له تیرو تجربو استفاده وکړي؟
مننه. صرف یو وزیر صاحب دفاع او وزیر صاحب داخلي په دغه مورد کې موږ سره ژمنه کړې ده چې تاسو نو تجربو نه ستاسو کارونو موږ استفاده کوو، او دای موږ ته ویلي چې تاسو موږ بیرته راغواړو. نو تر اوسه پورې عملي بڑنه څه کنه په دې مورد کې وزارت دفاع هتا یو فرمان مو اخشته ده، شورای وزیرانو پریکړه کړې چې دغه متقاعدینو نه باید بالمقطع استفاده وشي، مګر تر اوسه پورې دا عملي بڑنه نه نیولې، فرمان صادر کړی ده، دا موږ ته ژمنه شوې ده. او دې کې دا ښه کارم ده، ځکه چې هم د متقاعد کار کې یو بل ده چې دا خو با تجربه او مسلکي خلک دي، افغانستان دې ته ضرورت لري، او د افغانستان ساتنه په موږ فرض ده، ځکه بیا خصوصا نظامیانو باندې خو بیخي ساتنه فرض ده چې دا ټول تحصیلات د دولت په پیسو شوي، د بیت المال پیسو نه شوي دي. نو بنان ګر چې ټول ورته حاضر دي د خدمت لپاره، نو داسې عملي بڼه تر اوسه نه ده لیدلې چې زمونږ متقاعدین داسې ووایي چې راضي شي.
دغه ستونزو ته په پام سره یو متقاعد نن سبا په افغانستان کې چې نه معاش لري، نه نور عواید لري، او د کورنۍ غړي هم د دوی تر غاړې دي چې باید هر ډول مسؤلیتونه د هغوی په مقابل کې ادا کړي، دوی خپل دغه اقتصادي ژوند څنګه مخ ته وړي؟
ته باور کوي چې یو انسان اتلس کاله مکتب وي او څلوېښت کاله وظیفه اجرا کوي، او دا یو کراچۍ لاسي کراچۍ دي، کنه یو خدای غټې کراچۍ دي، دغه توان خو نه لري. نو اکثریت یې زه ته 50% پنځه قوطۍ سګرټ او پنځه بوتل اوبه او درې بوتل نشابي یخي دا خرڅې چې دغه ټوله د دې 200 روپۍ نه کې یاد دي ګټه بچي، ولې په دې کې مصرف ده. یو تعداد ګدۍ هم کیدام زده ته مچې دي، ګدۍ په حالت کې باندې هم شته ده، کته چې ویډیوګانې واړې به زده ته لګم، ګدۍ تم خلک مخسوي دي، ډیر خلک چې په مرکز کې مخکې وسیدل، دا کارمندان دي، دولت متقاعدین لاړ اطرافو ته الته دی خپل خپلوانو نه واو اخیسته ده هغه بیا مستی خرسی بیا شوم بی کی هغه خرسی دی فامیلی اشه په دی حالت سره کی. یعنی ما د تمخ خیارز کو چې د متقاعد هیڅ زندگی نه ده ځکه پیسې ونه لري اختصار ونه دا خو ډیره سخت خبر ده په خار کې اوسیږي د کور کرا ونه لري نو دا خو ډیره مشکله خبر ده ګور مخته یو اقتصادي ضربه را رسیدلې بل علمی ضربه مونږ ته را رسیدلې ځکه د متقاعدین اولادونه ټول یو څه سنه پرې کمیای کمزوی په خارج کې هغه ورته سور پیدا ولګي هغه به وي ولی باقی منده د متقاعدین اولادونه ټول به سواده پاتې شو ځکه د فیس پیسې نشته د قلم پیسې نشته دا یونیفورم غړي دا په هر حالت چې به پیسو مکتب نوی کیږي دلته یو تعداد مونږ مخکې چې و د جمهوریت په وختو کې بچانو اکثریت متقاعدین اولادونه وظیفې درلودلې هغه وظیفو هم ټول په کور باندې هغه ورته ناست دي دغه جنجال هم په غاړه ده او بل ته متقاعد چې دغه ټول امورات د معاش په خاطر کړي که زوی ته کوژده کوي ودرې دا د کلنۍ معاش په وخت زه به مې زوی ته کوژده وکړم او که چیرې د چا قرض پیسې ورته وایي چې ورور ودرېږه چې زه دا معاش په واخلم تا ته به قرض پیسې درکړم. دوکاندارانو قرضدار د فعلاً لپاره متقاعدینو ته څوک یو کیلو کچالو هم قرض نه ورکوي وایي چې ورور دا یو کال کېږي تا به زما پیسې وړي د قرض نه راته راکوي. یعنی هلته مونږ بیا به سوي وو د باندې توهین او تاخیر ده د چا نه به پیسې ولا چې قرضدار ده خو خو در غواړي کنه نو دا مشکلات دا دي چې دا خو زندگی نه ده چې مونږ یې تیریو دلته نو دا په دغه حالت کې قرار لرو.
کله چې دوی دغه سی ټولنې کې دوه ګونی چلند سره مخامخېږي یا د رسمي چارواکو د خوا یا کله نه کله د ولس د خوا دوی څه ډول احساس کوي یو متقاعد
نو ما خو مخکې عرض وکړو چې متقاعد د مرګ احساس کوي نو چی پاتې دي دته قرض څوک نه ورکوي هغه خپلو خپلوانو چې څوک یو تجارت لري یو دوکان لري نو دا متقاعد یا یې ورور ده یا یې ماما ده یا کاکا ده خو یو هفته به ورته قرض ورکړي یو میاشت به قرض ورکړي یو کال به یې ورکړي نو نه تر درې کلو پورې کنه احساسات زموږ مړه دي هر څه ذاتي ختم امیدواري هم قطره ځکه موږ زندگی کړې ده داسې نه ده خو دغه هر یو سن شپېته دوه شپېته اته شپېته پورې دی هر یو سن رسېدلی دا شپېته کاله خو ده سمه زندگی تېره کړې ده نو هغه حالت پخوانی حالت یاد ته راځي نو ته کې به چی پاتې کېږي دې احساسات ټول مړه شوي دي بله لار هم ترېنه نشته نو په دې اخر عمر کې چې په دې سلو سال کې اوه شپېته اته شپېته هغه په لاره نشي تللی نو دی به نور چی غریبي وکړي دی آیا مزدوري کولی شي دا کراچی د غلولې شي دلته خدام مشکلات موږ لرو ځکه په داسن دي آتش په توش په تو کې د قرار لري د مرزونو ډکم د دتم مخکې مې ارزو کو چې د زنګنو درد د دی لري د ملات درد دی لري د شکر کې بدای اخته دی ویني وړ بدای لري سترګې به ضعیفې غوګونه به کاڼي نو دا مشکلات کې نو دا متقاعد په دې حالت کې د څه شي کولای شي او دا چې دا ګوره دا تقاوت چې د خلفای راشدین دا په دې خو دا ګوره حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو يهودي ته د بیت البال له پیسو نه ورته پیسې ورکړي چې هغه کارمند د دولت وو دا د تقاوت کلمه وسنۍ نه ده سید نوم به تغیری داوود خان را په دې خو ول زغ په دې نظامو کې مل د تقاوت کلمه د ابتداء نه ده پاتې ده دا نه حرام ده نه بل شی ده دا تقاوت پاتې ده له خلفای راشدین تر داوسه پورې په جمهوریت کې بنګه اندازه مشکلات درلودل هلته به موږ چیغې وایم دغه زموږ ټولنه وه چې چارواکو سره بخته و کله به یې تخصیص لشتره کله به یو شی ولیکه ولې توضیح یې کړه زموږ د جمهوریت د وخت هم ډېر متقاعدین بې پیسو پاتې دي دا اوسه پورې هغه هلته به بودیجې بانې وي خو بلاخره هلته دونه وه چې وره خرج به مو کوو بودیجه به منظور شوله پیسې رسېدلې ولې جنجالونه زموږ په جمهوریت کې مو ولې بیا دا زه درته وایم چې دغه تقاعد دی باید متقاعد دی ورې دی مقایسه کړي له جهان سره د جهان متقاعدین ګوره ټول نوي کتابونه لیکي هغه نویسندگان دي هغه شاعران دي هغه وکالت د پارلمان ته ځان کاندي دي ریاست جمهوری ته ځان کاندي دي محمود خزافی په یو جنرالي کې ګوره هغه ریاست جمهوری ته کېده ولې برعکس او زندگی دی خارج کې چې دي متقاعدین هغه زندگی ټوله بیمه ده صحیح رایگان ده کورو ته موټر راځي د اولادونه وړي مکتب ته ولې زمونږ برعکس دلته موږ ته اوس خپل حق نه رارسېږي چې زمونږ قرض پیسې دي او بیمه موږ نه غواړو نور شیان هم موږ نه غواړو او تقاعد د دې لپاره ولکې ولکې دا معاش د دې لپاره ده چې دا باید چې متقاعد شي دا باید تفریح وکړي خپل یو ځای کې وګرځي ولې موږ په رواني تکلیفو باندې اخته شوي له ډېر مشکلاتو د اقتصادي ستونزو سره چې مخامخ موږ خپل تداوی پیسې یو نه لري مرګونه زمونږ په کورونو کې کیږي دا د بې پیسو له درکه نه ده علم تعلیم قلم له موږ نه ختم شو نو موږ دې ته ذاتي حیران پاتې یو چې دا موږ روزمره زندگی په څه حالت تیریږي نوره دا دوه کاله خو په موږ باندې په ډېر مشکلاتو تیریږي یعنې مشکلات به حد به اندازه لري ګوره اختر کې دسترخانونه واریږي وچې میوه خلک اخیستل کیږي. دا یو فرهنګ دی د افغانانو، دا یو کلتور ده. په لوی اختر کې قرباني کیږي، روژه هم په پیسو کیږي. چې زه د یو قطق پیسې ونه لرې نو ته په وچه ډوډۍ د چای سره هغه هم ډېرو کمو خلکو ته دي، دا به نو څنګه روژه سړی ونیسي؟ روژه هم په هغه حالت تېره شو، اختر هم په همدې حالت تېر شو. مونږ په تاریخ کې بې قربانۍ نه وو تېر شوي. دا دوه اختر چې په مونږ باندې تېر شوي دي، مونږ بې قربانۍ تر اوسه پورې پاتې وو. نو نور به نو الله ته سوال کوو، نو الله ته امید لرو. نور خو ټول چارواکي خبر کړي دي، او اوس بیا هم ورته چیغه وو چې امارت اسلامي د مشرانو نه خواهش کوو چې عذر ورته کوم، سوال ورته کوم چې خدای ته وګوري، رسول ته وګوري، دغه د متقاعدینو دغه حقوق ورکړي. مونږ هم د افغانستان تشکیلي لرو، تابعیت لرو دلته، او ستاسې رعایت یو مونږ، او ستاسې په خوا کې دلته پراته یو مونږ. نور به نو څه ووینو؟
د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنگر افندی له تاسو مننه چې د ازادي میلمه په دې پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته او زموږ پوښتنې مو ځواب کړې.
تاسو نن ډیره مننه چې زمونږ आवाज دا وچته موږ ته غیر لدار سانو بل شي پاتې نه دي. نو الله دې تاسو به عزت لري. ډیره مننه، خدای ډیر عمر خوان کړ.
د آزادی میلمه.